سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او د اسلامي پراختیایي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو او د لومړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او میلندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2015 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه په خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس پکې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسل یاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونو زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تېرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمېرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونو 6 څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو 9 څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمېر 40 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تېرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین مانی وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیز ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د روانې جمعې پر ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړو اړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل دي چې د ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکاري تړون د لاسلیک نیټه څرګنده کړي او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کاله وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظمۍ لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې ښودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوری شوی دی. حزب الله چې د ایران له ملاتړه برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبه تر مازدیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په حق کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د معدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په یو کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیمو د غني کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو له اړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ژمی پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره یو لارښود خپور کړی دی. خو عام خلک وایي چې ژمی سخت دی او دوی د کورونو د تودولو لپاره څه نه لري.
یو پنځلس کسیزې کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسی کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکله.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستان سره سوداګري تر 80% کمه شوې.
اول پاکستان زمونږ په ترانزیت باندې درې اشارو یا درې سیستم وضع کول چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ 80% حتی 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې ډېرې زیاتې جټې لري.
دا رپورټ هم لري چې له زده کړو محرومې افغان نجونې د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې که اسلامي نړۍ د دوی له تعلیم سره څه ستونزه نه لري نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه وړاندې کوي.
طالبا وقت ادعای اسلام را میکنن، اینا اصلا به اسلام واقعی عمل نمیکنن، دفاع هم کرده نمیتونن، نه از لحاظ منطقی نه از لحاظ اسلامی اصلا جواب ندارن.
د لاس انجلس لپاره خو اورلګیدونو مهم خبرو چې هلته اوس د وژل شو کسانو شمیر څلیرشتو ته رسیدلی او ویرشته چې مرګ ژوبله لا پسې زیاته شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمی سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړی هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ ایکسپانې یا پخوانی ټویټر له لارې خپور کړی او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډېرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګال خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسیدونکی چې رحیم الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
یو پنځلس کسیزې کورنۍ سرپرست مې لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسی کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زادران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډېره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندېدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغوی کالی دي چې باید ځان سره ژمینه جامې کالي واخلي، وړی دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي او اضافه جامې ځان سره واخلي، او کچته د خوب کچوري دي چې ډېر ارزان به باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري، و چې میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، و چې میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شینه دي چې ځان سره باید ولري، که چېرته داسې عجله پېښه کیږي سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ، ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,015,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغېزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغېز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یوه اونۍ مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم ورزو د افغان نجونو په ارتباط باندې یو رپورټ ته ورسته لغه چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د شاوخوا 1.5 استازو یو نړیواله غونډه وشوه، په کې په نږدې یو غاک باندې د افغان نجونو د تعلیم د مخنیوي په وړاندې د پرتو ستونزو په حل باندې ټینګار وشو، او د طالبانو له حکومت وغوښتل شول چې د نجونو د تعلیم مخه خلاصه کړي. افغان نجونې وایي چې ولې طالبان د دوی مکتبونه او پانترونه لا هم بند پرې ایښي دي. دوی وایي که اسلامي نړۍ د دوی د تعلیم له مسلې سره ستونزه نه لري، نو طالبان د بندیزونو لپاره څه توجیه او وړاندې کولی شي؟ په دې اړه باندې له فیروزي عزیزي یو رپورټ اورو.
وروسته له هغې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه نړیوال کانفرنس کې په اسلامي هیوادونو کې له قاعدو شرط پرته د نجونو پر زده کړو ټینګار وسو، اوس له زده کړو یو شمېر بې برخې افغان نجونې وایي چې طالبان باید نور اسلام له زده کړو د دوی د راګرځولو لپاره پلمه ونه ګرځوي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې طالبان له اسلام دین نه د ځان په ګټه کار اخلي او ناسمې تفسیروي. له زده کړو راګرځول سوي دغه محصلانې او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې نجونې ښوونځیو او پوهنتونو نو کې زده کړو ته پرېږدي. د ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له زده کړو محرومه سوې او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید نور د نجونو پر وړاندې د بندیزونو لپاره اسلام وسیله ونه ګرځوي.
ډېر نیست و امیدوار استم چې حکومت سرپرست افغانستان
نه وخت نه ده او هیله مند یو چې سرپرست حکومت نجونو ته خپل طبیعي حق ورکړي. دوه ورځې وړاندې چې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه کومه غونډه جوړه شوې وه، ټول اسلامي هیوادونه په کې په دې اند و چې له زده کړو د نجونو محرومول دینی اړخ نه لري. خو نه پوهېږم چې د دې موضوع سربېره د افغانستان اوسنی حکومت ولې دینی اړخ ورکوي او له اسلامي اړخه یې ارزوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانۍ محصله مریم مهری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان له دې حقیقته چې زده کړې د نجونو شرعي حق دی تختی.
هیچ کشور اسلامی دخترها را از حق تحصیل محروم نکردن.
هیچ اسلامی هواد اینجونی لزده کرو ندیرا گرزولی. مگل دیده سی پایل اخلو چه طالبان دی اسلام ادعا کوی خو پرختین اسلام عمل نکوی. دوی نه له منطقي اړخه د خپلې پرېکړې دفاع کولی شي او نه له اسلامي اړخه، یوازې یې د تېښتې لاره غوره کړې او سکوت یې کړی.
په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوال دوه ورځني کانفرنس اعلامیه کې چې تېره ورځ پای ته ورسېده، له ټولو اسلامي هیوادونو او سازمانونو غوښتل سوي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ دې وکړي. اعلامیه کې د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو په اړه 18 بېلابېل وړاندیزونه سوي او ګډونوال سازمانونه او هیوادونه یې پر عملي کولو مکلف کړي. له جنسیتي توپیره پرته د نجونو زده کړې پر ملي او نړیواله کچه د نجونو د هر ډول دینی او عصري ښوونې او روزنې د معیارونو لوړول، د ښځو او نجونو د زده کړو او حقونو لپاره د نړیوالو پر مرستو ټینګار، د بېوزلۍ، جګړو او ټولنیزو ننګونو له امله له زده کړو پاتې نجونو لپاره د زده کړو فرصتونو برابرول، د وړیا تحصیلي برسونو په پام کې نیول او د نجونو د زده کړو د اهمیت پاړه د پوهانو عالمانو امامانو او مشرانو لاري د پوهاوی کمپاین او تعلیمی پروګرامونو پایلول د دغې لامی له مهمو ټکو دي. په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو پاړه د ورځنۍ ناسته له 44 اسلامي هیوادونو د 250 استازو د اسلامي همکاریو سازمان نړیوال بانک ملګرو ملتونو علماو امامانو مذهبي مشرانو او د زده کړو د حقونو د فعالانو په ګډون د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. که څه هم طالبانو ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو دوی پکې ګډون نه وکړای. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو 15 میاشتې وړاندې وویل چې طالبانو له زده کړو د 1.4 میلیون نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی. یونسکو ویلي چې په تېر یو کال کې 300,000 نورې نجونې هم چې 12 کلنې سوي او شپږم ټولګي یې پای ته رسولي په دغه شمېر کې به ور اضافه سي. د یادونې ده چې د یونسکو له دې ورکړل شویو شمېرو وروسته یو شمېر نورې نجونې هم چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي اوس په کورونو کې نول سوي دي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمس نه بعد موسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. هماسې مې ساتلي
لزدا کړو محروم انجونو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې. افغان او پاکستانی سوداګر وایي د دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا او د ګمرکي تعرفو لوړیدا سبب شوی چې د دواړو خواو ترمنځ سوداګرۍ کچه ټیټه شي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لارې د مالونو ترانزیت یې شاوخوا 80% کم کړی او پر ځای یې د منځنۍ آسیا او ایران پر لارو اتکا کوي. د دوی په وینا اوس افغانستان تر ټولو ډیره راکړه ورکړه له ایران سره لري. په همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې سوداګر وایي 80% کاروبار خراب شوی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی وایي چې د پاکستان له لارې د افغانستان د سوداګرۍ مالونو ترانزیت شاوخوا 80% کم شوی دی. د ښاغلي علي کوزی په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې ستونزې په وروستیو دوو کلونو کې ډېرې شوې دي.
اول پاکستان د دې اقدام وکړو چې زموږ په ترانزیت باندې دری اشارو یا دری سیستم وضع کړل چې په هغې تجارت ترانزیت زمونږ تقریبا په 80% ته 80% د کراچۍ د لارې نه بند شو او په بندر عباس او چابهار باندې راځي اوس او یا د شمال د لارې نه راځي. دویم موږ داخلي تجارت د پاکستان سره درلوده. داخلي تجارت هم پاکستان متاسفانه تعرفې زمونږ په صادراتو باندې جگه کلی او ډیر زیاتې جگه کلی. بل طرف ته د لارو بندول او په سرته شبانه جوړول امنیتی ستونزو ته کېدل د تجارت باندې منفي تاثیر وکړ او د پاکستان سره هم زمونږ تجارت را کم شو.
ښاغلی علي کوزی وایي چې اوس افغانان ډیره سوداګري د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې کوي. دی همداراز وایي چې د سوداګرۍ په لارو کې خنډونو نه یوازې افغان سوداګرو ته تاوانونه اړولي بلکې پاکستانی سوداګري هم ډیر زیانمن کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیه وایي چې له افغانستان سره د سوداګرۍ لارو د بندېدو، ناامنۍ او د برېښنا د کموالي له کبله د دغه ایالت سوداګري 80% کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوداګرو د ټولنې مشر حاجي افضل د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې یادو درو عواملو د دوی د صوبې پر اقتصاد زشت ډېر منفي اغېز کړی دی. د حاجي افضل په وینا د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د ټینګار وکاوه چې د خیبر پښتونخوا د کاروبار او سوداګرۍ لویه سرچینه له افغانستان سره د دې صوبې لارې دي چې اکثره وخت بندې وي. په همدې حال کې پرون په خیبر پښتونخوا کې د میوه سوداګر وویل چې د مالیو د زیاتېدو له کبله افغانستان او د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د مالټو او کینو صادرات خورا کم شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان حکومت د دوی د میوو پر صادراتو ګمرکي محصول چې تیر کال 15,000 پاکستاني روپۍ وو سږ کال 101,000 روپیو ته لوړ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې لارې له څو کلونو راهیسې بندې دي، خو پر ځینو یې لا هم تګ راتګ او تجارت دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر آزر شافیزی باور لري چې له ګاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دار چې دا سوداګري عادي روانه وي. د همدارز ویل پاکستان هغه وخت د افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر څلیرویشتو ته زیات شوی دی. لږ تر لږه د 14 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو احتمال شته. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تیرو اوو ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. دې اور چې ځینې مینې په بشپړ ډول له منځه وړي دي، زرګونه خلک بې کوره کړي هم دي. سره له دې چې د پالیسیدز اور د کنټرول لپاره پراخې هڅې روانې دي، ګمان کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به حالت ډیر خراب شي. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د متخصصې روز شانفیلد په وینا له سه شنبې څخه به په ساعت کې د 100 مایلو یعنی 110 کیلومترو په سرعت بادونه وضعیت خطرناک حالت ته بدل کړي. دا بادونه کولی شي د اور لمبې زیاتې کړي او د پخوانیو اورونو ایرې نویو سیمو ته ورخپرې کړي. د لاس انجلس د کاونټۍ د اور وژنې رئیس انټونی مارونا اعلان وکړ چې مرستندوی ځواکونه د اوبو له ټانکرونو او هغو اضافي اور وژونکو سره یو ځای شوي چې له نورو سیمو راغلي دي تر څو له دې نوي ګواښ سره مبارزه وکړي. د اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کیږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلې کړي دي. د لومړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 میلیارډ څخه تر 150 میلیارډ ډالرو پورې اټکل شوې ده. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه هم شامل دي. له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه له لاسه ورکړي، پاریس هیلتن او همدارنګه لیټن میستر او آدم برودي یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. د کالیفورنیا د بیمې کمشنر ریکارډو لارا د جمعې په ورځ د بیمې له شرکتونو وغوښتل چې د بیمې د تړونونو ځنډول او د هغو بیمو لغوه کول ودروي چې د اورونو له پیل څخه مخکې د کور مالکانو ترلاسه کړي وو او زیانمن شوو کسانو ته د بیمې د حقونو د ورکړې وخت وغځوي. وربشو پاکستان ته د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو بنسټونه ادعا کوي چې په پاکستان کې ملګري ملتونه او همکاري ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. یادو بنسټو په خپل اعلامیه کې دا ادعا کړې چې دا ادارې د پاکستان میشتو افغان کډوالو د حقونو په ساتنه کې بې دریزه پاتې شوې. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو دفتر د دوی ستونزو ته په بې پامۍ تورنوي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال له پیل سره سم په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقونو بنسټونه، د ملګرو ملتونو سازمان او همکاري ادارې په ځانګړې توګه د شارپ په نوم دفتر د افغان کډوالو د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي بولي. یادو سازمانونو د اکشن می په ورځ د جنوري په 12مه نیټه په خبره شوې اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه سازمانونو نه یوازې د افغان کډوالو د خوندي کولو په برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي، بلکې د پاکستاني چارواکو لخوا د بشري حقونو د ملاتړ او کډوالو د نیولو او شړلو په وړاندې بې دریزه پاتې شوې دي. دوی وایي چې د شارپ دفتر چې د دوی په وینا د کډوالو د حقونو د خوندیتوب مسولیت لري، د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په تطبیق کې پاتې راغلی او د کډوالو ترمنځ یې پراخه نارضایتي رامنځته کړې ده. یاد سازمانونه له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ایستل ودروي او د حقونو او هوساینې لپاره یې بیړني اقدامات وکړي. ومغوښتل چې د کډوالو د اندېښنو په تړاو په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ویاند قیصر افریدی نظر واخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو فیلیپا کاندلر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ مشرې تیره اونۍ پر دې ټینګار کړی و چې هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري باید ونه ایستل شي. هغې د جنوري په اتمه په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر پاڼه کې په یوه خپره شوې لامیه کې له پاکستانه غوښتي و چې له اړو کسانو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو نه میلمه پالنه وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د ادارو له بې تفاوتۍ شکایت کوي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه کوم سند چې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو ته ورکړل شوی د پاکستان حکومت ته هیڅ اعتبار نه لري، او د دې سند له لرلو سره سره د پاکستان پولیس موږ نیسي. د ډېری کډوالو اعتراض په دې دی چې ولې ملګري ملتونه او د هغوی سیمه ییز دفترونه لکه شاپ خلک بې ځایه هیله من کوي. دوی باید ووایي چې زموږ دا سند هیڅ ارزښت نه لري او توکن دې نه ورکوي تر څو خلک په خپل برخلیک وپوهیږي.
میرویس خاورین په پاکستان کې میش خبریال هم وایي
په اوسنیو شرایطو کې چې کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي او د ویزې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ماشومان یې له زده کړو او روغتیایي امکاناتو په برخې سوي دي. موږ له یو ان ایچ سی آر څخه غواړو چې مرسته راسره وکړي، ځکه ډیری هغه کډوال چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته پاکستان ته راغلي دي د خپل هیواد نوموتي خلک دي.
د افغانستان مدني ټولنې او د بشري حقوقو سازمانونه په خپل اعلامیه کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ هم غوښتي چې د افغانستان د کډوالو د کیسونو ارزونه چټکه کړي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقوقو فعالې ناهید سادات ازادي راډیو ته وویل چې د هغې د کډوالۍ کیس چارې په تیر کال کې ډېرې پچې مخته تللې دي.
پاکستان استم د 3 سال ای سی انټرویو را ما دریافت کړم. دغه تو فعلا نه دوه
ماتره انټرویو باندې پدری کډونو کې وکړي. د دوی کار ډیر پچې دی. د هرې مرکه ترمنځ فاصله 3 میاشتې شپږ میاشتې او ان یو کال وی. نو ورسته مرکه می دوه میاشتې تیریږي. نو بیا کوم خبره نه ده سوي.
5-6 ماه اتو کسای هستن کې 1 سال یا 1.5 سال میشه کې یک انټرویو یا دادن انټرویو دومشون هنوز برشان نامده.
دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په تیرو څو اونیو کې له سختو شرایطو سره مخ دي، او د دغو کډوالو په وینا ځینې یې د پاکستان د پولیسو له ویرې خپل کورونه پرېښي. تیره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 800 افغانان نیولي او ځینې یې په زور افغانستان ته لیږلي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2-3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته دا پیغام ده چې له پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک راسره سوی دی، بیا نه دی راسره سوی. ژوند مې ډېر ستړی دی، خپله ځمکه لرم خو دونه وس نه لرم چې خپله مینه پرې جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډېر ټینګ کې به چا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی، او ځمکه لرم دی نهشي ځمکه مې نهشته، خو د مینې قدرت په ولکه لرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
السلام علیکم قدر هم کاریو که دا سالنگ حق لبانده که معلومات پیدا که سالنگ بایند در دوران منجه ظلم دا و دیدار تال لپی دیر سخت ورازی پی تیری بر بانده که در نپر میلمه که سده بارکت نبختنه رو که دا سالنگ کسنگ دوره بیرو بار دا سه حساب دا یا خواهد ترانسپورت دا یا خواهد ترازو دا یا خواهد واری دی دیر خواهد بزی احمد بانده دی کار سارا
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدون کارکونکو ته سلام باد سلامه امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کېونه لري د نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سر نه په خلاصیږي په دې باندې مشران خبر دی کنه دي نو دا اوس د خپل کور عیال پوساتی په دې ماش باندې کدا ځان ته سلا واخی په دغه باندې زما سر ولاک خلاصیږي د زما سر ژغ تر لور پورو مشران ورسیږي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.